ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنيري ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو په اړومبي د دې وخت خبرونه و د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي چې حکومت د وسلوالو مخاوني سي د بلوچستان پونتون استادانو لدرو میشت رئیسی د تنخګانو نه تر لاسه کولو پر ضد احتجاج پیل کړي دي او د ایران د بارنو چار وزارت وایي چې پریاس کې د سفارت بیا پرنستو چمتواري لپاره یو تخنیکی پلاوی سعودي عرب ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي چې حکومت دې د وسلوالو مخاوني سي. د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر شیر محمد افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې ورځ مخکې په باغ بازار کې د وسلوالو د درنو وسلو سره ګرځېدلې چې خلک یې يرولې دي. دغه په وینا کې حکومت د دې وسلوالو مخاوني کې نو احتجاجونه په پیل کې د اپریل په لسمه د دې وسلوالو تر سرګندې دوه وروسته په باغ بازار کې خلکو مظاهره کړې او پر ځای انتظامیې د غیر قانونو وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړې دي. پولیسو تصدیق کړی دی چې دا کسان د توحید الاسلام زخخیل بازار امن تنظیم غړي دي. د پاکستان حکومت د ترګرې په وړاندې جګړه کې د امن تنظیمونو په نامه وسلوالو ډلو ملاتړ کړی و خو معلومه نه ده چې آیا توحید الاسلام د حکومت ملاتړ ډله ده او کنه. د خیبر پختونخوا د سواد په مرغزار کې پرون د یو کور درې خزي او یو ماشوم په ډز وژل شوې دي. دغه کسانو کورنۍ مړی په سیدو شریف کې د احتجاج په توګه د سړک په غاړه ایښې دي. دوی د ملزمانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیدو شریف د پولیسو مشر ډي اس پي عطا الله نن رسنیو ته ویلي چې دا وژنې د کورنۍ شخړې له امله شوې دي. د پولیسو په وینا ډزې د وژل شوې کورنۍ زوم کړي او په وژل شوو کې مرور ښځه هم شامله ده. پولیس وایي چې په دې تړاو د دوو ملزمانو د نیولو په لټه کې دي. د بلوچستان پوهنتون استادانو او نورو کارکوونکو له درېو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. د استادانو د اتحادیې سرمنشي ډاکټر فرید اسکزي نن مشال لیډو ته وویل چې په کوټه کې د دې احتجاج له امله زده کړې ودرېدلې دي. دغه په خبره تر هغه به مظاهرې روانې وي تر څو چې حکومت ورته تنخواګانې نوي ورکړې.
تر دې بالا د دوک او د افسوس خبره نشته چې نن استاد پر دریاب روډ باندې سبزی رېډیانې ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بای زمرد بچان د بار او د ادارې د بار یو څه وکړي. د درو میاشتو د ملازمینو تنخواه په دګرانی کې نه ادا شوی.
تیر ورځ په دې اړه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د یو بحث په وخت کې د تعلیم وزیر نصیب الله مری ویلي دي چې له وزیر اعلی سره یې هم خبرې کړې او خزانه وزارت ته هم یو لیک لیږلې ده. نوموړي هیله خودا چې دا ستونزه به زر هواره شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیې په سفر وتل دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې ویسټ با د اپریل له 11 څخه د اپریل تر 13 مې په دریو واړو هیوادونو کې له افغانانو، ځایي چارواکو او کارپوهانو سره ملاقاتونه ولري. د امریکا د بارنو چارو وزارت په وینا په سیمه کې د خلکو نظرونه د دې لپاره راټولوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د پیچلو ننګونو لپاره د حل په لټه کې ده. وزارت زیاتوي چې د طالبانو لخوا په بشري چارو کې د ښځو د ګډون محدودولو او ملګرو ملتونو سره هغوی له کاره منع کولو په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړې دي. د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستلو چمتواري لپاره یو تخنیکی پلاوی نن سعودي عرب ته رسیدلی. د ایران د بارنو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د ایران پلاوی به په ریاض او جده کې د سفارت او قونسلګرۍ د بیا پرانستلو لپاره اړین ګامونه واخلي. یادونه دا چې د دواړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو اووه کلونه وروستو د رواني میاشتې په سر کې د خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو د لومړۍ رسمي غونډې لپاره په بیجنګ کې سره وکتل. د اړیکو د بیا بحالۍ دا بهیر د چین په منځګړیتوب ممکن شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان نن د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره د ایران او په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. د وایټ هاوس تر مخه په دې ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو مسایلو بحث شو. دا خبرې تر هغې وروسته کیږي چې چین په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د دوو مهمو هیوادونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د اړیکو بحالولو کوشش کړی دی. د دې بهیره امریکا لری ساتل شوی وه. د ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په بیجینګ کې سره ولیدل او د کلونو خرابو اړیکو سمولو موافقه یې وکړه. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید ک پروانه خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي نو دا راپورونه هم اوریدئ شي. د خبر ضلع په تیرا کې خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي.
سره وسلې د په بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوي خو موږ یې کنه کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل بے خپای.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. د بلوچستان یونیورسٹی کوټي ملازمینو د تیرو دریو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د نشتوالي له امله په احتجاج لاس پورې کړی دی.
جنن استاد پر دریاب روډ باندې سبزی رډیانی ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غشتلې چې بای زمرد بچان د بار او د ادارې د بار یو څه وکي.
د سیمه نن هم په یو شمیر موضوعاتو راپورنه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډون به موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ولس وای چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو په موجودګۍ کې لزګونه وسلوال سیمې ته داخل شوې دي. د تیرا د سیاسي اتحاد غړو او سوداګرو په وینا چې دغه کسانو په باغ میدان کې سپکې او درنې وسلې په لاس غشتونه کړي چې د عمل پولیس کې ویره ترخه خبره کړې ده. بلخوا د خیبر زخیلو امن تنظیم توحید الاسلام یو مشر مشال ریډیو ته ویلي چې هغه د حکومت ملاتړ کوي او تیرا میدان ته یوازې د جرګو مرکو لپاره تللی وو. اخوا د خیبر ضلع پولیسو یوازې دومره تصدیق کړي چې وسله لرونکي کسان د امن تنظیم غړي وو. په دې اړه نور حال له خیبره فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پردی د اپریل په یو لسمه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا باغ میدان کې وسله په لاس کومو کسانو غشتونه کړي، دوی غندنه کوي او نغواړي چې د تیرا امن ته یو ځل بیا زیان ورسی.
په ټولو ځینو باندې چې پښتونان دي سره له وسلې په وخت دي دوه توي باندې محمد په وخت دي سره له وسلې نو په بازار کې کولم کولا اسلحه هر قسمه راکټ رانچر چکم دی نور داسې ډپټانګ وغیرہ یا د ډنګری مشینی دی دا سره چې کندی د بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوي خو موږ یې کندی کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل په خپای یو ځکه چې دا سره دا ویډیوګونې خو نو سبا سوشل میډیا دا ور دی دا ته لره لره پر روغ دی او دا موږ چې کوم راغونه اختر دی ټوارېشت چې کوم دی دامن شي تلای نو موږ له کلاب دا باندې با قاعده ډیر غټ نقصان نه ستلای راي او خلکو کې بالکل خوف او خلص په دوشوارای.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په لزګونه کسان سره د کلاشنکوفونو او راکټ لانچرو په تیرا باغ بازار کې پیاده گشت کوي او ځنه بیا په گاډو کې ګرځي. تیرا میدان خلکو د دغه کسانو د گشت پر ضد سخت غبرګون خودلای او په مختلفو کلیو کې مشاورتي او احتجاجي غونډې پیل کړي. د اپریل په لسمه په ملک دین خیل او لار باغ کې د تیرا سیاسي اتحاد یو غړی او جمعیت علما اسلام ځای مشر مولانا حضرت خان په مشرۍ را جوړ شوی غونډه ته خلکو ویناګانې وکړي او وسله په لاس کسانو غشتونو سره مخالفت وخوده.
لسانسولا په اسلام آباد کې ګرځول شي، په پېښور کې ګرځول شي، په نورو خارونو کې ګرځول شي، خو دښنه کمر نه ته میدان پر لسنس ولا ته مچا سړی ځون سره نشي روړل کرولل شي او دا د راکټو ډنګرو سره ټپکو سره خلک چرسي د څوک روالي او پکایا چې نور د امن خراب نه کی.
خپل خاورا
امن وړو،
خپل خاورا
امن وړو،
موږ ته نه آرام دي امن دو
څوک چې امن خرابوي دغه مونږ خلوب یو او ان شاء الله آینده پر به مونږ د ټولو پردي د مشرون سره رابطه کوو.
د بازار زخه خیلو امن تنظیم چې توحید الاسلام په نوم هم پیژندل کیږي د دغه تنظیم یو مشر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د اپریل په یو لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی د تنظیم غړي وو او تیرا میدان ته د چا پر ضد نه وتلي بلکې د خپلو جرګو مرکو لپاره هلته تلي وو. خو بیا د تیرا میدان خلکو ویلي چې دوی سپکې او درنې وسلې په لاس هر ډول تنظیمونو مخالفت کوي او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اوس دا د ریاست ذمواري ده چې امن بحال وساتي. د خیبر ضلعي پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې دا د بازار زخه خیلو د امن تنظیم کسان وو خو د دوی د گشت د مقصد په اړه لا څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور اوریدونکو. او د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. خواجه محمد آصف د اپریل په یولسمه له امریکا غږ سره په یو مرکه کې زیاته کړې چې په دغه اړه له بیلابیلو لارو له افغان طالبانو سره په تماس کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي او د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د وسلوالو ډلو پر ضد د هر اړخیزو عملیاتو پریکړه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې اورو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان د طالبانو په مشرۍ د کابل د حکومت سره ښې اړیکې لري خو په ورته وخت کې اندېښنه څرګنده کړې چې تحریک طالبان پاکستان نن هم د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کاروي. نوموړي د اپریل په لسمه د امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم دا مني چې د دوحې د تړون د لاندې هغوی پابند دي چې خپله خاوره په بل هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه
یو میاسمخ کې زه او ڈی جی آئی ایس آئی کابل ته تللی وو او ډېر په تفصیل مور سره خبرې شوې. د هغو محدودیتونه هم منځته راغلي وو او هغو خپل آمادګي هم څرګنده کړه چې له موږ سره همکاري کول غواړي او د توحید تړون حل لاندې به د یو هیواد پر ضد هم د هغوی خاوره د ترګري لپاره نه استعمالېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په 8 نیټه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. تمه کېده چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ سره بعد د تحریک طالبان لخوا د ترهګرۍ ستونزه هوار شي او د پاکستان د حکومت لخوا ټي ټي پی سره د مذاکراتو لړۍ هم روانه شوې وه. آیا افغانستان با د تحریک طالبان پر ضد کم ګام پورته کولو ته آماده شي؟ په دغه اړه د سیاسي او دفاعي چارو شنون کې او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي
یو تمه وا او دغه تمه اله ځکه لرلا چې پاکستان د افغان طالبانو سره ډیر زیات مدد کړې دي لیکن هغه ونو شو دا غي وجه دادي چې افغان طالبان تر اوسه پورې د ټوپک د سوچ نه لا د حکومت سوچ لا یا د گوانډي سره د تعلقات په لړ کې هغه نمونه قدمونه نه دی اوچت کړي. وسوي دغه خلک دغه خصوصا لوور کیډر چې کوم دی کومریډ نامز غني یا د جهاد مرګري غني او ابوي تا یو نرم د سہولت یو قسم لا کپپټي کې فقاره باندې لیکن دغه سي ابوي د پاره موجود دی.
د امریکا غږ سره په مرکه کې د دفاع وزیر ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نشته. نوموړي زیاته کړې چې له افغان طالبانو سره د دوی له خبرو په ډاګه شوي چې افغان طالبان ځان له تحریک طالبان پاکستان څخه لري کول غواړي. د خواجه آصف سرګندونې څو ورځې وروسته لاغي کیږي چې د ملي امنیت کمیټې فیصله وکړه چې د ترهګرۍ له خطر څخه د خلاصون لپاره به هر اړخیز عملیات پیل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوردونکو مشالې د وګې او سرزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان پونتون کویټ استادانو او نور ملازمینو د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د نشتوالي له امله چې کم احتجاج پیل کړی وو هغه دویمه ونه هم دوام لري. استادانو د دې احتجاج له امله نه یوازې د کلاسونه تړلې دي بلکې د یونیورسټي ټولې څانګې تړلې پرتې دي. په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم سخت اغیزمن شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې د دوی امتحانونه هم د ځنډ سره مخ شوي دي. تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سرمنشي پروفیسر فریده چکزیری د اپریل په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اړتال له وجې دوی د تیرو لسو ورځو راهیسې په پوهنتون کې و تعلیمي لړۍ درغولو ته اړ شوي دي.
تر دې بالا د دوک او د افسوس خبره نشته چې نن استاد پر دریاب روډ باندې د سبزی رډیانې ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بای زمر د بچان د پاره او د ادارې د پاره یو څه وکړي. د درو میاشتو د ملازمینو تنخواه په دا ګرانۍ کې نه ده ادا شوې او دا پرز روژه ده، اختر را روان دی او انجمن تاجران ته وایي چې باید زموږ سره ملګرتیا وکړي. دا ښارونه بند ولې چې بلوچستان یونیورسټي د دې صوبې تر ګردو غټه لو جامعه ده چې هغه نن دومره تباه شوله.
په دې اړه مشکله د پاکستان د یونیورسټیانو د استادانو د اتحادیې د مرکزي مشر ډاکټر کلیم الله بړیج سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې د بلوچستان حکومت وسو شل عرب روپی کلیز بجټ لري، خو د صوبې د یولس یونیورسټیانو لپاره یوازې 2.5 ارب روپۍ د کال ټاکلې دي.
استادان پی ایچ ڈی میکړي، محنت میکړي، فارن پی ایچ ڈی چې د سویډن، د ډنمارک، د یوکې نه راغلي، د فرانس نه راغلي، هغه نن په روډو باندې تصویر کې وکړي، دغه خیرات ټولې سبزیانې خرڅې او هغه دا ویل چې کاش کې موږ وګورو. او تاسو زه دا وایم لتیرو لس ورځې فرصت مې 15 فیکلٹی چې کوم ټیچر جو هغه بلاد بیرته تیار میاشت لپاره تنخواه ده په دغه صوبې اسمبلی زما خاص داخپل یونیورسيان یې اون کوي دی ته فند ورکي.
بلبلو ته په بلوچستان کې د یونیورسيانو د مالی مشکلاتو ژغ په بلوچستان اسمبلی کې هم پورته شوی دی. او تیر ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری یو توجه دی لاو نوټس راوړی وو په کوم چې هغه غوښتنه وکړه چې حکومت د لوړو زده کړو لپاره په بجټ کې نه یوازې زیاتوالی وکړي بلکې د یونیورسيانو د مالی مشکلاتو د اواري په خاطر دی زر تر ژره ګامونه پورته کړي.
پکار خدا دی چې پاکستان حکومت او زموږ صوبه خپل د جی ډی پی لکه اقوام متحده ملګری ملتونه وایي چې 4% به تاسو د جی ډی پی غا د تعلیم لپاره اجدي، خو بدبختانه پاکستان کې 2% هم نه اجدي. بیا د اعلی تعلیم د پاره خو 0.8% اجدي چې هغه ډیر کم دی. دا رنګ زموږ ټول پونتونونه د مالی بحران سره مخامخ دي، تنخواوی نسته، پنشن نسته. پر موږ دا غوښتنه وکړه د وفاقي حکومت څخه او د صوبایي حکومت څخه چې یو بیل اوټ پیکیج دی ورکی چې کم کلنۍ بجټ ته پاغه کې دی اضافه وسی.
پر دې مهال د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مری و اسمبلی ته وویل چې د بلوچستان پونتون په اړه و وزارت خزانه ته خط لیکلی دی او هغه اله څرګند کړه چې ډیر ژر به دا ستونزه مخله هوار شي. ما د دویم ځل لپاره د دوی کیس و فینانس ډپارټمنټ ته لیږدولې دي. په هغه کې د بلوچستان پونتون، بیوټم پونتون او د ځینو نورو ادارو مالی مشکلات شامل دي. په دې ترڅ کې مې د اعلی وزیر سره هم خبرې کړې دي. ان شاء الله دا ستونزه به ډیر ژر هوار شي. بلبلو ته د بلوچستان پونتون د استادانو په خبره چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسيټیانې د مالی مشکلاتو سره مخ دي او بیا په خاصه توګه د بلوچستان پونتون استادان او ملازمین د هرې درو میاشتو وروسته د تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر پر سړکانو و احتجاج ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه لمخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی وو. خو وروسته صوبایي حکومت د بلوچستان پونتون لپاره د 150 کروڑ روپۍ د ورکولو منظوري ورکړې وه. خو د دې احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان پونتون استادان او ملازمین یوازې د تنخواګانو او پنشن په مد کې هره میاشت 6.5 کروڑ روپۍ ته اړتیا لري.
د یو ترين راپور موریدو د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د قومي سملې او سنټ سپیکرانو او زنو نورو چارواکو ته په یو لیګل شبي خط کې لیکلي چې د 2019 کال د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحات وکړل شي. د کمیشن مشر زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د نیټو په لړ کې د کمیشن اختیارات لپاره غورځول شوي دي او په قانون کې بدلون سره د هغې ته د انتخاباتو نیټې ټاکلو یو اړخیز واک ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوې نیټه بدله کړې او حکم یې کړی دی چې د مې په 14 د انتخاباتو شي. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اسمبلی او سینټ سپیکرانو په ګډون له ځینو نورو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د 2019 د ټاکنو په قانون کې د ترامیم وکړي چې دا شان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو په اړه یو اړخیزه پریکړه کولی شي. د کمیشن مشر دا غوښتنه د اپریل په 10 په اغه لیک کې کړې ده چې په مرکز کې د انتخاباتي کمیشن ویاندې کرۃ العین د اپریل پر 10 لمشال ریډیو سره شریک کړی دی. په خط کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو دا ټینګار هم کړی چې د آئین له مخې کمیشن یواځینی فیصله کوونکې اداره ده چې د ټاکنو لپاره د ښو شرایطو د موجودګۍ یا نشتون په اړه پریکړه وکړي. په خط کې زیاته کړل شوې چې د خلکو د استازیتوب په اړه قانون ریپرزنټیشن آف پیپلز ایکټ 1906 کې انتخاباتي کمیشن ته دا اختیار ورکړل شوی و چې بغیر د چا مداخلې په یک طرفه توګه د ټاکنو نیټه اعلان کړي. خو وروسته پکې ترامیم وشول او ولسمشر ته پکې د ټاکنو د نیټې اختیار ورکړل شو. په لیک کې دا هم ویل شوی چې د انتخاباتي کمیشن واک له پامه غورځول شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند سویل احمد وایي چې د کمیشن د دې اقدام مخه د ټاکنو د نیټې د اعلان پړه د حکومتي چارواکو د کمیشن اختیارات واضح کول دي.
د شرم کم چې کوم دی لکه د ګورنمنت کنا دا چې کله پوره شي کنا د هغې نه مخکې په دې باندې نگران سیټ اپ جوړ شي نو په هغې کې د متعلقه صوبو او په فیډرل لیول باندې لکه د نیشنل اسمبلی هغې کې پرزیدنت آف پاکستان بدایو ډیټ لکه فکس کوي دا دې کې دا اختیار دی شیډول بلکې الیکشن کمیشن ورکی ډیټ با متعلقه یعنی پرزیدنت ورکی بس نو دا چې کله په دې کې په 2017 کې دا امندمنت شروع چې د نګرام سیټ اپ حواله سره دا غیر او ځان له خبره ده نو الیکشن کمیشن چې غواړي چې نو ترې لکه کې الیکشن کمیشن په خپل باندې دا ډیټ فکس کیو د فکس کولو اختیار الیکشن کمیشن ته ولاو شي لکه دا یعنی یو قسم دا امبیګوټی ختم شي.
د انتخاباتي کمیشن لخوا دا خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې د اپریل په 14 د پاکستان سپریم کورټ تر اکتوبر په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو پړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه رد کړه. ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 وشي خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 20 اعلان وکړ چې د پیسو نشټوالي او خراب امنیتي وضعیت لامل ټاکنې د اکتوبر تر 8 زندبی. کمیشن دا راست د مارچ په 9 اعلان کړی و چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې به هم په دې نیټه کیږي. د پخانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پریکړه رد کړې وه او پر ضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړ. وروسته بیا سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم وکړ چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وکړي. د قانوني چارو پوه شاب الدین خټک د اپریل په 11 مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته د قانون له مخې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي او په داسې کې د نوي قانون جوړولو یا په یو قانون کې اصلاحات کولو سره به د هیواد آئینی نظام نور پیچلی شي.
لیجسلیچر چې وی قانون ساز اسمبلی دا بالا تر وی او دا هر قسم قانون سازی کولای شي. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا یو داسې قانون سازی کولای شي چې کومه د آئین خلاف وي؟ یعنی مثلا سبا دی وی چې دا یو صوبه خرڅو نو آیا دا قانون سازی بده کولای شي؟ نو هغه نشي کولای. زما په خیال کدی داسې ترمیم وکړو نو دا به متصادم وي د سپریم کورټ د فیصلې سره او سپریم کورټ به په هر حال کې خپل فیصله په دې باندې نافذ کوي. بیا سپریم کورټ چې دا غسر د اختیارات هم شته چې یو قانون د پاکستان د آئین یا د بنیادی انسانی حقوقو سره متصادم وي نو قانون هم هغه ختمول شي.
د انتخاباتي کمیشن د مشر لخوا په خط کې دا هم لیکل شوی دی چې د آئین د 213 ماده د دریم شیک تر مخه انتخاباتي کمیشن ته دا واک تر لاسه دي چې ټاکنې ترسره کړي او دغه لپاره داسې انتظامات وکړي چې لمخې په صادقانه، عادلانه او شفافه توګه او د قانون تر لاندې ټاکنې یقیني شي او د درغلیو مخه ونیول شي. څو ورځې وړاندې د سپریم کورټ لخوا د ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد له لارې د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله وبلل شوه او رد کړې وه. د دې ترڅنګ د اپریل په شپږمه قومي اسمبلی د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلیو د ټاکنو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې پریکړې پر ضد قرارداد هم منظور کړ. په پیښور کې خبریال طارق وحید وایي چې په پاکستان کې لوړاندې نه سیاسي او آئینی بحران روان دی او اوس دا ښکاري چې د موجوده حکومت، انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ لخوا د بیلابیلو پریکړو او اقداماتو کولو سره به دا بحران لا نور زیات شي.
د بده مرغه د پاکستان علمیا اباد شوی ده چې دلته په مختلف اوقاتو کې قوانین چې کوم دي او آئین آئی کې د حالاتو مطابق یا د مختلفو حلقو یا د اشرافیه د مفاداتو لپاره ترامیم شوی دي. وسنۍ چې کوم صورتحال نه پیښ دی نو دا هم د دې علامت دی چې یاره یو طرف ته سپریم کورټ چې کوم دی نو دا آرډر وکړو چې یاره په لس کم سلو ورځو کې به انتخابات کیږي بیا په کې ججانو اختلاف مخته راغی. د سپریم کورټ چې کوم آرډر دی هغه اوس هم یو سوالیه نښه ده ځکه چې د هغې چې کوم ججانو اختلاف کړی نو اوس دې یو آئینی بحران نه پیښ دی چې آیا هغه آرډر چې کوم دی نو هغه شانتې ویلډ دی که نه دی. انتظامی طور باندې چې چیف جسټس آف پاکستان دی هغه د سپریم کورټ مشر دی او هغه سپریم کورټ نه دی ځکه سپریم کورټ چې کوم دی علامت دی د لارجر بینچ یا د فل کورټ دی نوم دی.
د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ په خیبر پختونخوا پنجاب کې حکومتونو په جنوري میاشت کې اسمبلیانه تحلیل کړي او زر تر زره د انتخاباتو غوښتنه کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال لخپل خوا د ټاکنو د نیټو سندول لړکی نوټس اغستی وو او د مقدمه اوریدنې لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. په 15 ججانو کې 3 ججانو د ټاکنو زر کولو په ملاتړ او 2 په مخالفت کې رائے ورکړه. حکومت په چیف جسټس عمر عطا بندیال تور پورې کړي چې د تحریک انصاف د مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ کوي خو تحریک انصاف وایي چې حکومت د بې ځایه الزامونو په لګولو سره له انتخاباتو تښتي.
پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو د پاکستان د اساسي قانون د 50 کلنې یا ګولډن جوبلی مراسمو ته د بنا پر مهال دغه هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری له حکومت غوښتنه کړې چې له حکومت مخالفه ګوندونو سره دی د خبرو اترو لپاره شرطونه نږدي. نوموړي د اپریل په 10مه قومي اسمبلی ته وینا کوله. تفصیلي د شایسته حکیم په راپور کې
پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف ته مشوره ورکړي چې لکم شرطونو نه بغیر اپوزیشن سره خبري وکړي. دا په داسې حال کې چې تیر کال عدم اعتماد لوجې حکومت د ماتې دلو رست سیاسي ګوندونو ترمنځ تاو تریخواله زیات شو.
موږ د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کولای شو چې له اپوزیشن سره خبري وکړي. څوک چې خبري کول غواړي موږ ولې د خبرو اترو بار بار وایو ځکه چې دا وخت د حکومت لپاره مناسب نه ده. مونږ په داسې وخت کې تصادم نه غواړو دا وخت چې خلک خپل ماشومان ته خوراک نشي ورکولای.
سورز وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې حکومت سره خبرو اترو ته نه کینم کینی نو د ګوند نور کارکونان به ورسره خبرې کوي.
قانون او آئین وایي چې الیکشن چې دوی الیکشن نشي کولای نو بیا د څه خبرې اترې. دا وخت په ملک کې د ټول نغټه مسله الیکشن ده. په نوی ورځ تیریږي او دا د آئین توهین او بې حرمتي ده.
په هیواد کې ټاکنو لپاره په ملک کې د سیاسي اړیګړي لوجې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره مدني ټولنو فعالانو پاکستان بار کونسل میډیا خبریالانو د خبرو اترو په ذریعہ باندې د ستونزو د حل راوستو یو هڅه کړې و. په دې لړکې د عمران خان سره ملاقات هم کړو. د میډیټر غونډې د غډل کې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان شامل دي. په دې اړه موږ کله د پیښور سره تعلق لرونکي خبریال لحاظ لینا تپوس وکړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل اوس دا تاو تریخواله په سیاسي جماعتونو کې نه بلکې په ادارو کې هم دننه شوې ده او دا ډیر ښه ګام دی چې دا یو ډله جوړه شوې ده چې سیاسي جماعتونه یو نقطې ته راولي.
زما خیال نه دی چې دی وخت کې سیاسي جماعتونه په یو داسې وخت کې چې انتخابي عمل رانږدې شوې ده او هغه خپل پولیټیکل چې کوم کیپیټل ده هغه قرباني ورکي او د سیستا غاړه کېږي. دی وخت کې بداو تاو تر خواله یره دادا چې پراتونکو میشتو کې نور هم سیوا کوي او دی وخت کې مونږ وګورو نو د ملک اړخ نشته ده د هغه د وجنا ملک چکم ده بیاړه خلاګیا ده او د هغه هم نتایج دار اغلی دي چې زمونږ اکانومي پټا په باندې والاړه ده. حکومت دلچسپي چکم ده هغه د ملک د اکانومي په ځای باندې په انتخابي عمل کې رن چکل ستا ترجیحات بدل وی نو د ترجیحاتو د وجنا به د ملک ترقی پیمانی نه به سیاسي جماعتونو د اقتدار څوکۍ چکم ده هغه منزل وی.
په خواني ولسمجر اسف علي زرداري ویلي په موجوده حالاتو کې مذاکرات پکار دي. خدا محال د خیبر پختونخوا او پنجاب ټاکنو پاړه د پی ټی آی او حکومت ترمنځ تاو تریخواله او مقدمه هم روان دي. په خواني ولسمجر اسف علي زرداري په دې تازه مذاکرات باندې د پی ټی آی لخوا هیڅ ردی عمل نه دی راغلی. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
شایسته حکیم راپور مورید او د روان خبرونه نیمه تر رسیدلی یو نو دا وخت به د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړې او د سوداګرو اتحادیه وایي حکومت دې د وسلوالو مخاوني سي. بلخوا د سیمه پولیس چارواکو تصدیق کړی دی چې دا کسان د توحید الاسلام زخخیل بازار امن تنظیم غړي وو او په دغه اړه نور سند ویلې. د خیبر پختونخوا د سواد په مرغزار کې پرون د یو کور درې خزي او یو ماشوم په ډزو وژل شوې دي. د سیدو شریف د پولیسو مشر ویلي دي چې دا وژنې د کورنۍ شخړې له امله شوې دي. د بلوچستان پوهنتون استادانو او نورو کارکوونکو د درېو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد پیل کړی احتجاج په درېمو ونۍ هم روان ساتلی دی. د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په کوټه کې د دې احتجاج له امله زده کړې ودرېدلې دي. چارواکي دا کوي چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې درې مشکوک وسلوال وجلی دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي دي چې د باجوړ په زوربند سیمه کې درې وسلوال د پوځ سره په انخته کې وجل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د قطر متحده عربي اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی. د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستلو چمتووالي لپاره یو تخنیکی پلاوی نن سعودي عرب ته رسیدلی دی. او د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان پرون د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره د ایران او په یمن کې د جګړې پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. اوردونکو سرازو زینو مقامی سیمایزو نړیوالو موضوعاتو ته د خیبر پختونخوا زرګرانو د غوی پر دکانونو د 3% سیلز ټیکس د طریق کار عملی کول مخالفت کړي او تر اختر وروسته د احتجاجونو پیلولو دړه خبر کړي ده. د زرګرانو اتحادیه پرون په دیاړه لمړی په خبر پرسلب کې خبری کانفرنس وکړ او وروسته پر هغوی د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد لاریون هم کړي دي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
زرګرانو د اپریل په 11مه نیټه اول په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته وینا وکړه او بیا یې په دوی باندې د نوي ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجي لاریون وکړو. په دغه محل د زرګرانو د تنظیم مشر امین حسین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د تنظیم سره په پاکستان کې ټول 22,000 زرګران رجسټر شوي دي چې ټول د وړاندینه ټیکسونه ورکوي او د ټیکس په نظام کې د وړاندینه ثبت شوي دي. هغه وویل چې د ټیکسونو د انتظام مرکزی اداره اف بی آر دی د دوی دوکانونو ته د خپل استادو رادیګنونه وړاندې د دوی د تنظیم سره مشاوره وکړي او د نوي سیل ټیکس راټولولو په سر راپورته شوی د مسلې د مذاکراتو د لارې حل کړي.
کله را سیدا سونا ګرانه شوی دا نو دا خریداری بیخی ختمه شوی دا. بل خبره دا ده چې زمونږ دا کار چې کم دی د سونی کار دا ماتول او بیا جوړول دي نو مونږ باندې نه جی ایس ٹی راځي نه نور دا ټیکسونه راځي. اوس مونږ چې یو گاک ته وویل چې دا دومره پیسې تا نه کټکو نو هغه مونږ باندې بیا چرته جوړی. نو دا کار چې کم دی نو دا بیخي زبواله ته روان دی، بد طرف ته روان دی.
زرګرانو د زرو د کالو د خرڅولو د ټول ریکارډ ساتلو لپاره د دوی په دوکانونو د پوینټ آف سیل مشینانو په نوم د آلاتو لګولو هم مخالفت وکړو. د مردان یو زرګر فقیر محمد وویل چې د سرو زرو د زیات شوی نرخ په وجه د دوی کار روزګار ډیر متاثره شوی دی، او که په دوی باندې 3% نور ټیکس هم عملی شي نو کاروبارونه به نور هم متاثره شي.
سرو په 2,00,000 په 1,500 په 1,500 روپۍ توله دي. نو هغه غریبانان خپل کاروبارونه پرېښودل، څوک چولی خرڅوي څوک سبزي خرڅوي. نو مونږ د دې دپاره راغلي یو چې د حکومت ته په مونږ باندې رحم وکړي او زمونږ د بچی دی نور چې کم دی طبیعت طرف ته نه بوزي او دی د خپل کاروبار روزګار ته اثر ټکه ټوکه دی هغې ته دی دا پارام پرېږدي.
د پیښور کینټ د زرګرانو د تنظیم مشر لطیف الرحمن وایي که غوښتنې ونه منلې شوې نو د اختر وروسته به په پراخه کچه احتجاجونه کوي.
د اختر نه پس انشاءالله تعالی عمل احتجاجي کیمپ به لګو، داسې بوک هړتال به کوو، بیا ورپسې کوشش کوو که دغه وشي نو بیا شاټر ډاون.
د زرګرانو د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر چارواکو تر دې دمه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر چارواکو ویلي وو چې د پی او ایس مشینانو د لارې د سیل ټیکس راټولولو نوی طریقه کار باندې کار د تیرو 4 کلونو نه روان دی، او په لویو تجارتي مرکزونو کې دا طریقه کار د وړاندې نه عملي شوی دی، او د ټیکسونو په نظام کې د نوي اصلاحاتو عمل به په ټولو کاروباري مرکزونو او بازارونو کې په مرحله وار توګه عملي کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوس راپور موریداو د اپریل په 10مه نیټه په سوات کې د ملکنډ ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږ ورځنۍ د تربیت ورکشاپ سرته ورسېد چې پکې د 2 ضلعو سره تړاو لرونکو د اقلیتي ټولنو زلمو او پیغلو ته د روزګار ترلاسه کولو کې د انټرویو، کمپیوټر نه د ګټې اخیستلو، ټیسټ ورکولو، مقابلي امتحاناتو ته د تیاری په اړه په موضوعاتو تربیت ورکړل شو. تربیت اغستونکي وایي چې اقلیتونو لپاره دا یو ځانګړی ورکشاپ او دوی ترې ګټه ترلاسه کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل له بنګورې نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ بایپاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سوري لاندې شپږ ورځنۍ تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلي امتحان په اړه د ضلع انتظامی هغه افسران چې د مقابلي امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سوات، بونیر، شنګلې، دیر او چتران له 15 زلمي او پیغلې شامل وې. د سیدو شریف نرسنګ کالج د کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، مونږ ته هر دیسه شیدونه خوول چې کم زمونږ د اډوکیشن او اکیډمیک مکنا علاوه مونږ د چکم خو لیکيږي او ډېر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته. ډېر هر سمونږ د سیز دکرو چې مینورټیز لپاره او مونږ ډېر زیات ثانکفل یو. مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم دسی ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي، کالجز ته دي خو هغه ته دا پته نه وي چې مینورټیز لپاره کم کم اپورچونټیز دي، کم کم سټیجز دي هغه لپاره، او ایون روزه هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ، زمونږ هر څه فیسټیوالز. او زه کریسچن کمیونټی نه یم او زمونږ اختر پکې مونږ دوسر سیلیبریټ.
د بنیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمې ذریعه د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو زلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونونه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګ راکړل، او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوق په باره کې زموږ سره خبره وکړه او زموږ د ټریننګ په باره کې مونږ له دغه راکړل ټیپسونه راکړل. فائده خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي، کم چې کمیشن په تھرو راځي، مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروري. زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات محنت کوونکی سوسایټي ده، خو دلته چا ته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخوده شوی چې د پیغلو او زلمو پر راتلونکي وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دوی نور خو د دوی اکسپوجر شته،
خود د اپورچونټیز پته نه و دوسر دسه اپورچونټیز نو راغلی چونکه دا فلی فنډډ اوقاف پروجیکټ دی دغه شان اپورچونټی دوی نو راغلی دل د کی زمون سره پس 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې د ټریننګ وسه پوری نو واغسته پاره کې د کانفیډنس کمیو هغه خبرې نشوي کوله دل د کی ولا مونږه کیپیسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دو مخ کې راشي او دو هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي.
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیلي بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی ورسته مشال ډیرو تویل چې ځلې انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله بزی کوي.
ګورنمنت خو همیشه د پر د درنګ سیزون سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پره کوشش کوي چې د دیرنګ سوسایټیانو د دیرنګ چې کوم دی پروګرامات حوصله افزای وشي. اوس هم چې کوم دی د مونږ دوه درې چې کوم دی اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دی هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دی هغه بقاعده دغه ټریننګ حسابه او همیشه د پره مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټیم تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوئ نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي.
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور موریدو د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې په پاکستان کې افغان خبر اعلان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګې د بندې کېدو لګواخ او رواني ستونزو سره مخامخ دي. ځینې افغان خبر اعلانو چې په پاکستان کې دي مشال ریډیو ته ویلي چې هلته موجود ستونزې او بے برخلیک ژوند رنځوي. په دې اړه راپور ته غوږ شئ چې په پاکستان کې د یو افغان خبریال په غږ پیلي.
ویزاها ختم شده، خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن.
دا افغان خبریال عبدالله ولی زادنو میگی چې په افغانستان کې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی. ولی زاده وایي دا یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسنادو او دندې نشتوالي او بې برخلیک حالت یې اندېښنې ډېرې کړي.
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیکه ژوند را پیښې کړي. او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی،
تحصیل او تعلیم باز مونده.
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت ډېر افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي.
پاکستان کې دلته لسګونه خبریالان له خپل پاملونو سره اوسېږي او هغه له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. کله هم ځینو خبریالانو سره ځینو د خبریالانو ملاتړ ادارو مرستې کړې دي، خو هغه مرستې بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د ژوندانه لپاره چې دلته دی اوسېږي، ځکه مصارف ډیر دي او ګرانۍ زشت لوړه ده. خوب هم دا خبر اعلان کوم چې دلته اوسېږي هغه مالی ملاتړ ته اړتیا لري او لاغه څخه ډیر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې لدی هواد څخه اوسي کوم بل هواد کې هغه میشت سي.
په ورته وخت کې د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبر اعلانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې. دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوی خبر اعلان لړې رستونزو لکه د کار، معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو، لوګې د پولیسو لخوا د نیولو لاندېښنې او له نورو روحي او رواني ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې ځینو افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپلو ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزې د تمدید غوښتنه یې هم میاشتې وخت نیسي. د دې کمیټې په راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبریالان چې معتبرې ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیس یې ونه نیسي په پټه ژوند کوي. د 2020 کال د اګست په نیمایي کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته لسګونه خبریالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 150 افغان خبریالان په پاکستان کې دي. د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبریالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي.
د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د دوی په مرسته او لګښت د یووالي ګډ روژماتې جوړ شوی وو چې دغه ولایت زرګونه کسان ورته ورغلي وو. د روژماتې تابع کوونکي وایي چې له دې برنامې موخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګول او د دې ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ زیاتول دي. په دغه اړه معلومات د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست په حاکم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژه ماته جوړ شوی و چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستې وه. د دې ګډ روژه مات تابعه کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړي شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژه مات یو ګډونوال سید ولی مشال راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژه مات جوړ کړی و. دلته ډیر خلک راغلي وي او دا دیوالی لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتي ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژه مات یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژه مات نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کړو. هغه ستونزې چې موږ ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي بس نه دی، د بیکارۍ ستونزه ده، د وظیفو د موندنو ستونزه ده، اړوندو ادارو سره او نړیواله ټولنه سره موږ مشکلات شریکوي.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړي کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه مات یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه مات مراسم نیول شوی وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نه وخت غواړو، باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نه وخت رامنځته شي ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خو ځوانان او مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو، شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
د نجیب الله الوخیل راپور مو اورېده. او په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي چې په دې ولایت کې د بیری او پلوسې د ځنګلونو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې هر کال له سختې قانوني پروسې وروسته خپل مچۍ پاکستان ته یوسي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کوز کونړ ولسوالۍ کې پر 1500 جریبه ځمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړولو چارې پیل کړې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د روزلو په سلګونو پارومونه په فعالیت بوخت دي. خو د شاتو د مچیو پارم لرونکي وایي چې په افغانستان کې د بیرو او پلوسو ځنګلونه نشته او دوی مجبور دي چې هر کال خپلې مچۍ له سختې قانوني پروسې تیې کولو وروسته پاکستان ته یوسي. په ننګرهار کې د شاتو مچیو یو تن پارم لرونکی احمد شاه وایي چې که په هیواد کې دننه ورته د بیرو او پلوسي ځنګلونه جوړ شي دوی به د پاکستان پر ځای په خپل هیواد کې د بیری او پلوسي شات په کم قیمت تولید کړي.
کم مچۍ والا چې وولا د اتر وسم په دې وخت کې تقریبا اوردر ګرد پاکستان ته بیری ته دغه مچۍ دغه توړي پاکستان ته او ډیر رسون دی او ډیر کرایه او دغه مور باندې زیات را دي. نو وختونه هم دا ده چې بس دلته دا باغونه دا د بیری دغه جوړ شي او پلوسه دلته خو بیخیشته نه دی، پلوسه ټول پاکستان نه را دي. دلته دا لاچی او شینشو به دغه بدري رقم شات دي چې
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمدی وایي چې په کوز کونړ ولسوالۍ کې په 1500 جریبه ځمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړېدو چارې پیل کړي چې 80% یې بشپړې شوې دي. د ده په خبره د ځنګل په جوړېدو سره به نه یوازې دا چې د مچیو پارم لرونکي ته د شاتو په تولید کې اسانتیا پیدا شي بلکې د نورو پارمونو لپاره به یو شمېر خلکو ته د شاتو مچیو هم ورکړي.
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تقریبا د 1500 جریبه ځمکه باندې د بیرو ځنګل جوړ دی چې تقریبا د دې 80% اچارې بشپړې شوې دي چې د ځنګل پر رسیدو سره به ځایي خلکو ته د مچیو د روزلو لپاره د شاتو مچیو وویشل شي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال د بیرو ځنګل جوړېدو ته خوښ دی خو له چارواکو غواړي چې په نورو ولسوالیو کې هم ورته د بیرو او پلوسی مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي.
پاکستان د بیرو د ګل د پاره انتقالولې او ډېر زیات مصارف هم پیرالو. اوس به زمونږ یو خانه به زمونږ په افغانستان کې د شاتو تولید هم زیات شي، بل د بیرو تولیدات به پیدا شي او همدارنګه به موږ ډېر صادرات ولرو. امید دی چې زغه ځنګلات چې یو نیم زر جریبه دي موږ د چارواکو نه غوښتنه ده چې دغه زیات کړي.
د رودوال په خبره په ننګرهار ولایت کې د شاتو د مچیو د روزنې تر شپږ سوو پورې لوی او واړه فارمونه فعالیت کوي چې هر کال شاوخوا 1500 ټنه شات تولیدوي.
راپور مورید د ننګرهار کې د شاتو د پیداوار په اړه په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکۍ او ښځې انلاین کاروبارونه کوي. د انلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډو ته ویلي دي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکارې مدیحه میرزاده فراپور کې.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکور خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. حغی مشال ریڈیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پانی ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدې شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانې کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
یا دا سیس فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه خپل بزنس دا آیډی دا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپلز میکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شي زنه ته اعلی راځي هغه یو ګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم، اور
خو تابندہ فروخ مشال ریڈیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېره پیسې اخلي او خپل خرچې دومره ناراضي. خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېرې مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډېر ګران کار دی. نن سبا خو ډېره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډېره کم ساتم د دې لپاره چې د گا
ګاګ د خوخي سامانم جوړ شي او سبا کاروبارم ختم نشي په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو تول چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا پنځنیم کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب په خوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي آیډیا یې څنګه عملی شي نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاويږي
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سلنه اویا کاروبارونه پیل شوی دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري په دې کې یو سل او شپک پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپک پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي دا بندا او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او په سمه طریقه آنلاین کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپې ګټلی شي
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د روجی ځنګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکو اعتکاف څه توایي او پروژه کې څومره ارزښت لري په دغه موضوع باندې په شارجه کې د مذهبي امورو لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کوي
د روجی په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده د ټولي اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي اعتکاف در رسول الله صلی الله علیه وسلم هاغه مؤکد سنت ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لمکی مکرمی څخه مدینه منورې تراغه د هغه نورست نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده او فرمایله نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت ته خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی په هغه ځای کې چې د ټول نزیات د پردی ځای ځکه چې څنګه عبادت او منځونه د هغه په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفاظ یې ثواب زیات لري نو همدارنګه اعتکاف هم الته ثواب زیات لري اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد تور نوتل او الته وسیدل چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي او ما سیوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدود نه نوزي دي ته اعتکاف ویلې شي په اعتکاف کې څو خبرې دي اول انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي دویم د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای تسبیحات او ذکرونه کوي او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو لس شپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله هم دا لټولې ده او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړو. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته او بیخي به ځان ته شو او عبادت به کاوه او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي په هغه کې زیاد دلالة القدر امکان دی نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. دلالة القدر ثواب چې دی دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال تر رڼا لاندې په لسنیمو بجو پښتونخوا کلی په کلی په یو بجا پام کوا په دوونیمو بجو د ځوانانو غږ په دریو بجو سروې په څلورنیمو بجو هارون باچا هنري غړې په پنځو بجو